د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. موږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ د پروګرام انتظار به کوئ. خو زما ملګرو، اوس تاسو د انتظار وخت ختم دی. نن به موږ تاسو سره په یو نوې موضوع باندې خبرې اترې کوو، او زما پوره یقین دی چې دا خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي.
زما ملګرو، زم تاسو ته سلامونه ویم. څنګه یې زما ملګرو؟ ستاسو ماشومان او ستاسو کورنۍ څنګه ده؟ الله پاک نه مې دا دعا ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. زه دلته په راتلو باندې ډېره زیاته خوشحاله یم چې تاسو سره خبرې اترې کوم. زموږ یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شي، ځکه چې موږ به په دې کې تاسو ته د حوصلې نه ډکې خبرې کوو.
خو ما زه ګورم چې خلک د خپل ژوند نه، د کارونو او د مسلو په وجه باندې دومره مزه نه اخلي. زه اکثر د خزونه دا اورم چې هغه وایي چې مونږ خپلو بچو له دومره وخت نشو ورکولې، دا ځکه چې زمونږ په سر باندې ډېر زیات کارونه دي.
واقعي چې په ټوله دنیا کې خلک ډېر زیات محنت کوي، دا هغې په ژوند کې دومره فکرمندۍ او ذمهواری وي چې د ژوند نه مزې اخیستلو د پاره ورسره وخت نی.
خو ما ستا خبره بالکل رښتیا ده. خو تا ته پته شته چې ډېر زیات دباو، خفګان او فکرمندي زمون په وجود باندې ډیر خراب اثر غورځي. زما ملګرو، دا هیڅ مسله نه ده چې تاسو د کم نسل یا د کم معاشري سره تعلق ساتئ. زمونږ د ټولو وجودونه یو شان دي، یو شان کار کوي. او که چېرې مونږ ډیر زیات فکرمن شو، نو دې سره زمونږ وجودونو ته نقصان رسي او دا کمزوري کیږي. په یو وخت کې به خلکو دا سوچ کولو چې د ډیر زیات ذهني دباو په وجه باندې زخم پیدا کیږي. نو ما آیا دا رښتیا خبره ده؟
ملیکی، که چېرې ستا خوښي، نو د دې په باره کې به د فیصل نه وورو چې زخمونه د څه په وجه پیدا کیږي او مونږ څنګه د دې علاج کولی شو.
فیصله، مونږ تاسو ته هرکلی وایو او ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی. فیصله، مونږ غواړو چې تاسو مونږ ته د زخم په باره کې یو څو خبرې اترې وکړئ.
ستاسو ډېره مننه چې تاسو یو ځل بیا مالې موقع راکړله چې زه دلته راشم او خپلو خوږو اورېدونکو ته یو څو خبرې وړاندې کوم. اوس زموږ په کور کې یو واقعه را پیښه شوې وه او زه غواړم چې تاسو ته د دې په باره کې ووایم. زما یوه لور ده او هغې ما ته وویل چې پلاره، زما په سینه او ملا باندې ډېر زیات درد دی او سینه مې دن نه سوځي، نه د یو ډاکټر په تور دې اورېدو سره زما په زړه کې یره پیدا شوه. نو ما هغې ته وویل چې بچی، ځان دپاره ګیویسکون یا ډایجکس ایم پی شربت واخله او دا د ګیس دپاره هم ښه دوایي ده. نو بیا مې ورته دا وویل چې د نږدې هسپتال ته لاړه شه.
نو فیصله، هغې داسې وکړل
او هغه نږدې هسپتال ته لاړه. هغه دوه ځله هغه هسپتال ته لاړه خو آرام ورته میلاو نه شو. نو بیا چې زه کله کور ته رالم، نو هغه ډیره زیاته بیماره وه. نو بیا هغه مونږ په ایمبولینس کې بل هسپتال ته یوړه، ځکه چې هغې ته تکلیف ډیر وو. نو بیا ډاکټرانو د هغې ټیسټونه وکړل او مونږ ته معلومه شوه چې د هغې معده کې زخم وو. بهر حال، زما لور یو څو هفتې ډیره زیاته خفه او د دباو لاندې وه. هغې به په نهره دوایانې خوړلې او د درد دپاره به یې مختلفې ګولۍ خوړلې. نو دې سره د هغې په معده کې زخم پیدا شو.
فیصله، اوس ستا لور څنګه ده؟
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې اوس هغه په ښه کېدو ده.
ښه، فیصله، دا راته وایي چې د معدې زخم په اصل کې څه ته وایي؟
دا تا ډېر ښه تپوس وکړو. لکه څنګه چې د یو کس خوله پخه شي او دا زخمي شي، نو دغه شان په معده کې هم کیږي.
فیصله، دا راته وایي چې په معده کې زخم د څه په وجه باندې پیدا کیږي؟
زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې د ډیرو سیزونو په وجه په معده کې زخم پیدا کیږي. یو خاص قسم جراثیم دي چې د هغې په وجه په معده کې زخم پیدا کیږي. او کله چې یو کس د دردونو ګولۍ ډیرې خوري، نو دې سره هم په معده کې زخم پیدا کیږي. مثلا اسپرین یا ایبروپین سره او خاص طور باندې په بوډاګانو خلکو کې او په هغه چا کې چې د ډېرې مودې داسې دا دواینې استعمالوي، او دا خبره یاد ساتئ، د سیګریټو سکلو په وجم د معدې زخم پیدا کیږي. دا خبره څرګنده شوې ده چې سیګریټو سکلو سره نه صرف زخم پیدا کیږي بلکې د دې علاج کول هم ګرانیږي. او زما ملګرو، یو بله خاص خبره دا هم ده چې د دباو په وجم د معدې زخم پیدا کیږي، او دا د زخم یو وجه ګڼلې شي خو دومره زیاته نه. البته د ذهني او جذباتي دباو په وجه معده کې د موجود زخم درد او تکلیف زیاتې دی شي، ځکه چې د ذهني یا جذباتي دباو په دوران کې معده زیات تیزابیت پیدا کوي.
فیصله داراته وایا چې د معدې زخم څنګه جوړیږي؟
زما ملګرو، ما خو تاسو ته یو څو وجه بیان کړلې چې د معدې زخم د څه په وجه پیدا کیږي، خو موږ له دام پیژندل پکار دي چې زموږ خوراک څنګه هضمیږي. د خوراک د نالۍ په ذریعه خوراک معدې ته لاړ شي، او د معدې په شروع کې یو سر یا دروازه شان وي، کومه چې د معدې نه خوراک واپس نه راپرېږدي، او بیا د معدې بل طرف تم یو دروازه وي چې هغه دا خوراک وړاندې تلو ته پرېږدي. زمونږ په معده کې دنه ډیر زیات تیزابیت وي، او دې سره خوراک معده کیږي.
نو فیصله، آیا دا تیزابیت معده کمزوري کوي؟
نه، بالکل نه. په معده کې دنه د دې نه یو حفاظتي پرده ته وي، او دا تیزابیت هغه ته نقصان نشي رسولی. د معدې زخم په اصل کې هغه وخت پیدا کیږي کله چې دا پرده خرابه، کمزوري یا سوری شوی وي.
فیصله، زه تاسو نه یو بل تپوس کوم چې د معدې د زخم څه علامات وي؟
د زخم د علاماتو بنیاد په دې باندې دی چې زخم په معده کې چرته دی، او په هر یو کس کې دا علامات مختلف کېدای شي. عام علامت خو سوځې کول او یا ډیر زیات درد محسوسېدل دي، کوم چې اکثر د ډوډۍ خوړلو نه یو یا دوه ګنټې پس پیدا کیږي، او کله کله په نیمه شپه یا سحر وخت کې دا درد راشي. دا اکثر هغه وخت راځي کله چې معده خالی وي، او کله چې دا درد په یو کس راشي نه دا د یو سو منټو نه واخلی تر یو سو ګنټو پورې کېدای شي.
فیصله، که چېرې په ما درد راشي نو بیا زه سکولی شم؟
هما، د ګیس یا تیزابیت دوای اغستلو سره به تا ته آرام ملو شي.
فیصله، د دې نه علاوه نور علامتونه شته؟
او داسې خو ډیر علامتونه دي، خو زه به تاسو ته یو څو بیان کم. الټۍ یا لوږه نه محسوسېدل او وزن کمیدل، خو کېدای شي چې دا علامتونه په هر چا کې نه وي.
د معدې د دې زخم په وجه باندې نورې څه مسلې پیدا کیږي؟
که چېرې موږ ته پته وي او ښه علاج یې وکړو نو د دې نه دومره زیاتې مسلې نه پیدا کیږي. که چېرې دا زخم ډیر زیات شي نو بیا د دې په وجه وینه شروع کېدای شي، او چې کله د مریض نه ډیره وینه شروع شي نو بیا به هغه کمزورې او خپل ځان په نشه کې محسوسوي، او کېدای شي چې په الټو کې وینه مراشي. نو که چېرې داسې وي نو بیا په کار دي چې زر تر زره یو ښه ډاکټر له لاړ شي.
ډاکټر څنګه د معدې زخم معلومولی شي؟
کېدای شي چې تاسو ډاکټر ته علامات بیان کړئ او هغه ته دا پته ولګي چې ستاسو په معده کې زخم دی، او که داسې نه وي نو بیا به هغه تاسو له ټیسټونه کوي، او دا به معلوموي چې ستاسو د معدې زخم دی که نه. هغه به درله اکسرے کوي، یا کېدای شي هغه تاسو له ګیسټروسکوپی یا اینډوسکوپی وکړي. هغه به یو اوږد پیپ راواخلي چې سر ته بلب لګېدلی وي، او دا به ستاسو د خولې په ذریعه معدې ته ورسي.
نو آیا داسې کولو سره مریض ته تکلیف رسي؟
نه، بالکل نه. داسې کولو د پاره به تاسو له لږه شان نشه درکي، او داسې کول بالکل محفوظ او د درد نه بغیر وي. ډاکټر ستاسو په معده کې د زخم تصویر وستلی شي، او هغه ستاسو د معدې نه لږه شان غوښه مغستلی شي چې دا د نورو ټیسټونو د پاره ولیږي، او هغه دا معلومه کړي چې د کینسر څه شکایت خو نشته.
فیصله، چې موږ ته معلومه شي چې زموږ د معدې زخم دی نو د دې علاج څه دی؟
نن سبا موږ ته د دې ډیره ښه پته ده چې په معده کې زخم د څه په وجه پیدا کیږي، نو د دې علاج کول آسان دي. نو الله تعالی ډیرو خلکو له هم د دې علاج په وجه شفا ورکړي ده. که چېرې ستاسو زخم وي نو ډاکټر به تاسو لا ضرور دوایې نه درکي کومو سره چې به تاسو ته شفا ملو شي. داسې دوایې نشته چې هغه د معدې تیزابیت کموي، داسې دوایې نیم شته چې هغه په معده کې جراثیم وجني، او کیدای شي ډاکټر تاسو ته د خاص خوراکونو نه د پرهیز دپاره مووي.
نو فیصله، ستا د خبرې مطلب دا دی چې د ډاکټر په مشوره باندې عمل کول ډیر زیات ضروری دي.
او بالکل، د علاج دپاره دا ضروری دي چې تاسو د ډاکټر په مشوره باندې عمل وکړئ. که چېرې یو کس سیګریټ څکي نو کیدای شي چې ډاکټر ورته د سیګریټ پرېښودلو دپاره ووایي، ملګرو که چېرې تاسو ته د څه په وجه تکلیف میلاویږي نو خامخا یو ښه ډاکټر سره مشوره وکړئ. که تاسو د ډاکټر په مشوره عمل وکړئ نو د ډیرو پیچیده مسلو نه به بچ شئ.
فیصله ډیره مننه، تاسو خو موږ له ډیر ښکلې مشورې راکړې.
دا زما دپاره د خوشحالۍ خبره ده. زه اخیری خبره دا کول غواړم چې حفاظت د ټولو نه ښه علاج دی.
گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اورئ او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دې نه به تاسو ډیر سجده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ نو د هغې لپاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 001450252504 یعنی 001450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، آیا تاسو ته معلومه ده چې الله پاکم احساسات لري؟ او بالکل همداسې ده. په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي چې موږ انسانان د خدای پاک په صورت پیدا کړی شوي یو. بے شکا چې خدای پاک مقدس دی او لکه زموږ په شان ګناه نه کوي، خو یقینا چې هغه هم احساسات لري. خلک د خدای پاک تابعداري نه کوي او هغه رد کوي، نو دې سره هغه خپه کیږي. نو زما رونو خویندو، که چېرې تاسو مرت کړی شوي یئ نو حوصله مو بیلئ، خدای پاک ته ستاسو په باره کې پته ده.
زما ملګرو، زه ستاسو نه یو تپوس کوم، تاسو باندې په کور کې چا ظلم کړی دی؟ یا تاسو یوازې پریښودی یئ؟ آیا ستاسو په زړه کې یره شته چې نور خلک به تاسو له تکلیف درکړي؟ آیا تاسو محسوسوئ چې خلک درسره مینه نه کوي او خپل ځان په حفاظت کې نه ګڼئ؟ آیا تاسو خپل ځان ته داسې وایئ چې زما اس حیثیت نشته، زه هیڅ نشم کولی، زه بس صرف مرګ غواړم؟ آیا تاسو هر وخت په دباو، غوسه او مایوسۍ کې راګیر یئ؟ نو دا ټول احساسات ستاسو په جون کې د رد کېدو ثبوتونه دي. دا هغه جذباتي تکلیف دی کوم چې تاسو ته د رد کېدو یا د خاص نه ګڼلو په وجه باندې ملاویږي.
زما ملګرو، مونږ ځکه خپل ځانونه رد کړی شوي محسوسو چې خدای پاک مونږ له دا صلاحیت را کړی دی چې مونږ به د مینې، قبولیت او حفاظت طلبګار یو. نو کله چې زمونږ دا ضرورتونه نه پوره کیږي نو مونږ ته ډیر تکلیف ملاویږي، او بیا مونږ د داسې لارو چارو پیدا کولو کوشش کوو چې دا درد پې برداشت کړو.
زما ملګرو، که چېرې تاسو ته ډیر درد او تکلیف ملو شوی یا تاسو خپل ځان رد کړی شوی محسوسوئ، خو بیا هم تاسو مینه، خوشحالي او حفاظت په خپل ژوند کې پیژندی شئ. تاسو له د خلکو نه یره یا پټیدل نه دي پکار. کیدای شي چې تاسو دا تپوس کوئ چې مونږ څنګه داسې کولی شو. نو مونږ غواړو چې ردې په هکله باندې تاسو ته یو څو خبرې وکړو او د خپل ژوند د تجربو نه تاسو ته ووایو.
زما ملګرو، زمونږ د ټولو په ژوند کې رد کېدل خامخا راځي. زما په ژوند کې مرد کې دل راغلی دی، خو اوس زه د خدای پاک د مینې او د قبولیت خوشحالی پیژنم. او زما ملګرو تاسو دا پیژندې شئ، خو د ټولو ناول زه تاسو نه یو تپوس کوم، آیا تاسو هغه شان جوړېدل غواړئ څنګه چې الله پاک غواړي چې تاسو جوړ شئ؟
ملګرو، یو زاشته چې هغه تاسو لري ریښتونی ازادي درکولی شي، او هغه ته پته ده چې مونږ د کمو حالاتو نه تیریږو، ځکه چې هغه هم لکه زمونږ په شان تکلیفونه تیر که. دا هغه نوم عیسی علیه السلام دی. په کتاب مقدس کې مونږ ته ویلی شوي دي چې عیسی علیه السلام رد کړی شو او هغه نه نفرت وکړی شو. هغه ته د غم او درد پته ده. یشیا نبی د هغه په حکله باندې لیکلی دي، هغه څه شان شوکت او حسن نه لرلو چې د هغې په وجه مونږ ورباندې پام کړی وی، او نه پکې څه داسې کشی شو چې مونږ یې متاثره کړی وی. خلکو هغه ته سپک وکتل او هغه یې رد کو. هغه د درد او کړاو سره مخ شو، او خلکو به هغه ته دومره سپک کتل چې مخ پې تین اړولو. مونږ د هغه هیڅ قدر نه کولو، خو بې شکه چې هغه زمونږ بیماری او کمزوری اوچتې کې.
زما ملګرو، کله چې عیسی علیه السلام په دې دنیا کې و، نو هغه خپلو مریدانو ته دا خبره واضحه کړه چې هغه سره به څه کیږي. عیسی علیه السلام ورته وویل، ابن آدم به په ځان ډیر تکلیفونه تیر کی، او مشران امامان او د شریع عالمان به رد کی او به وجنی، خو په درېمه ورځ به هغه بیا ژوندی شي.
ملګرو، مونږ کله ما هغه درد او تکلیف نشو محسوسولی کم چې هغه تیر کو. هغه د خدای نه راغلی او هغه د ګناه نه بالکل پاک و، خو مونږ له دا پیژندل ولې ضروری دی چې هغه دومره تکلیف ولې وزغملو؟
ځکه چې هغه دا تکلیف زمونږ د پاره وزغملو په دې وجه نه چې ګینې هغه څه غلط کار کړی و، دا هغه زمونږ د پاره وزغملو. واورئ چې په کتاب مقدس کې د یشیا په کتاب 53 باب کې څه ویلې شوي دي، خو بیا هم زمونږ دا خیال و چې هغه له سزا ورکړی شوه، او دا چې خدای پاک هغه ووخلو او زمونږ د ګناهونو سزا یې ورکړه، خو زمونږ د ګناه په وجه هغه زخمی شو، زمونږ د بغاوت په وجه هغه چخڼ کړی شو. چې کومه سزا ورکړی شوه، د هغې په وجه مونږ ته شفا ملو شوه. هغه چې کم وهلو خوړل، نو د هغې په وجه مونږ روغ شو. مونږ ټول د روکو ګډو په شانو، مونږ د خدای پاک د لارې نه اوړېدلی وو. هر یو کس په خپله مخه روانو، خو بیا مالی خدای زمونږ د ټولو ګناهونه په هغه باندې واچول. په هغه باندې ظلم زیاتی وشو، خو هغه په خوله باندې هیڅ هم ونه ویل. لکه چې یو ګډورې د حلالولو دپاره بوتلی شي، لکه چې یوه ګډه د وړې کلولو والا په مخ کې خاموشه وي، نو هماغسې هغه د خولې نه یو خبره هم نویسته. هغه په دروغ باندې مجرم ګرځولی شو او بوتلی شو، او هیچ چا ته دې پروا نه ساتله چې هغه بې اولاده مړ شو، او هغه د ژوندو د ځمکې نه لرې کړی شو. خو هغه زما د خلکو د ګناه په وجه ووجلی شو. دا هغه اراده وه چې د بد عمله خلکو سره خښ کړي، خو هغه د مالداره سړي په قبر کې کیښودی شو. خو هغه هیڅ جرم هم نه کړی، او نه یې څوک دوکه کړی و.
نو ملګرو، لکه زما په شان ستاسو زړه ډیر زیات خپه شو، ځکه چې په عیسی علیه السلام باندې ډیر ظلم وشو، او هغه دا تکلیف زما او ستاسو د پاره تیر کو. هغه زمونږ د ګناهونو د پاره سزا وخوړه. یشیا نبی لیکلی دي چې مونږ د خدای لاره پریښودې ده او په خپله لار روان یو، او دا ګناه ده.
کله چې مونږ د درد او تکلیف نه بچ کېدو د پاره لارې معلومو، نو مونږ دا کوشش کوو چې په خپل کوشش او طریقې سره د دې نه ځان بچ کو. مونږ د خلکو او دنیاوي سزونو نه د هغه څه تمه ساتو څه چې صرف خدای پاک مونږ له راکولی شي. مونږ د طاقت او حوصلې د پاره په خدای پاک باور نه ساتو. خو زما ملګرو، کېدی شي تاسو وایئ مونږ باندې ظلم شوی دی، نو بیا مونږ څنګه د خپلو ګناهونو په باره کې ذکر کولی شو؟
په کتاب مقدس کې مونږ ته ویلی شوي دي چې عیسی علیه السلام کله هم ګناه نه وکړي، او کله چې په هغه باندې ظلم کېدو، نو هغه جواب قدرې هم نه ورکړي. کله چې هغه ته تکلیف ملاوېدو، نو هغه هیڅ هم نه وي. هغه خپله مسله د خدای پاک لاسو ته پرېښې وه، څوک چې همیشه په انصاف سره فیصلې کوي. نو ملګرو، عیسی علیه السلام زموږ لپاره یو مثال دی. موږ له داغه په نمونه تلل پکار دی. عیسی علیه السلام ته معلومه وه چې خدای پاک انصاف کوونکی دی او هغه به د ظالمانو نه د هغوی د ظلم تپوس کوي. عیسی علیه السلام دا هر څه د خدای پاک لاسو ته پرېښودي و. هغه په خدای پاک باندې یقین ساتلو. کله چې هغه په سولۍ مړ کېدو، نو هغه وخت هم د خدای پاک نه د هغه چا دپاره د بخښنې دعا وغوښته چا چې تکلیف ورکولو.
زما ملګرو، صرف عیسی مسیح د ګناه نه پاک و. کله چې ماله څوک تکلیف راکوي او زه خپل ځان ته وګورم چې هغې له څنګه جواب ورکوم، نو زه خپله ګناه لیدی شم. په ما کې غصه، بدل اغستل، بدې خبرې، نفرت کول او خود غرضي موجوده ای. نو زه خپل ځان کې دا ګناهونه لیدی شم. خو زما دا ایمان دی چې صرف په مالک عیسی مسیح ایمان لرلو سره او د هغه مینې قبلولو سره زه بالکل هغه شان جوړېدی شم څنګه چې خدای پاک غواړي.
ملګرو، ما تم لکه ستاسو په شان د رد کېدو او د نفرت پته ده، خو ما دا زده کړي دي چې عیسی علیه السلام له خپل جون ورکولو سره زه آزادېدی شم. زه به د یرې نه آزاده شم، مینې کولو او مینې حاصلولو دپاره به آزاده شم، او د هغه خلکو معاف کولو دپاره به آزاده شم چې هم چې ماله په جون کې تکلیف راکړی او بیا هم ماله تکلیف راکوي، او د خپلې ګناه د جرم نه به آزاده شم.
زما ملګرو، عیسی علیه السلام له د جون ورکولو مطلب دا نه دی چې ګینې بیا به تاسو څوک نه رد کوي او نه به درنه نفرت کوي. په اصل کې د دې مطلب دی چې تاسو به د ایمان په وسیله رد کړی شئ.
خو څوک هم چې په عیسی علیه السلام باندې ایمان لري، نو هغوی به د هغه مینه، قبولیت او حفاظت هم پیژني. صرف عیسی علیه السلام زموږ ضرورتونه پوره کولی شي، نور خلک دا نشي پوره کولی. چا چې ستاسو دپاره تکلیف وزغملو، هغه به نن هم تاسو له طاقت درکوي او د سبا دپاره به تاسو له یو نوې امید درکوي. نو په دې وجه موږ په هغه باندې یقین کولی شو.
زما وروڼو او خویندو، په عیسی علیه السلام باندې یقین ساتئ. څه چې خدای پاک ستاسو په باره کې وایي، په هغې یقین ساتئ. زما ملګرو، د خلکو په خبرو یقین مه ساتئ، بلکې څه چې خدای پاک وایي په هغې یقین ساتئ. وګورئ چې په انجیل شریف کې د هغه خلکو دپاره څه ویلې شوي دي. څوک چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان ساتي، څوک چې د عیسی علیه السلام سره یووالی لري، د هغې مجرم کېدل نشته.
زما ملګرو، د مجرم کېدو مطلب دی الزام لګیدل، مجرم ثابتېدل، او د نه مجرم کېدو مطلب دی چې خدای پاک تاسو نه مجرمان کوي او نه در باندې الزام لګی، هغه تاسو نه رد کوي. تاسو چې څنګه میئ، هغه تاسو قبلی. هغه ستاسو د کارونو په وجه نه، بلکې د عیسی علیه السلام د هغه تکلیفونو په وجه چې هغه ستاسو دپاره وزغمل، هغه تاسو قبلی.
زما ملګرو، هغه به تاسو د دې جوګه کی چې هغه شان جوړ شئ لکه څنګه چې هغه غواړي. نو زما ملګرو، اوس خپل ژوند هغه له ورکوي او په هغه ایمان روړی. په خپلو تکلیفونو کې د هغه تسلي حاصله کوي، هغه تاسو سره مینه کوي او هغه تاسو سره د هر څه نه زیاته مینه کوي.
ما تا ته پته ده
ملکی د سو
زمون خوا غوریدونکې مونږ ته ټلیفونونه کوي او مونږ سره رابطه کوي.
او بالکل، دا خبره خو دې رښتیا ده.
نو که ستا خوښوي، نو دا غي یو سو خبرې اترې به خپل نور اوریدونکو ته وورو.
نو ملګرو، ستاسو د ټلیفونونو او د ایمیل کولو ډیره مننه. مونږ سره خامخا رابطه کوي، ځکه چې دینه مونږ ته ډیره حوصله او تسلی ملاویږي.
زمون یو ملګری ویلی دی، زما ستاسو دا پروګرامونه ډیر زیات خوښ دي. په دې پروګرامونو کې تاسو خاص طور باندې خزو ته د حوصلې نه ډکې خبرې کوي. خو دا صرف د خزو د پاره نه دی، بلکې دا د سړو د پاره هم دی چې هغوی ته هم د خزو د حق په باره کې معلومه شي. ستاسو د پروګرامونو اوریدو نه مخکې ما سوچ کولو چې ښځې دومره خاص نه دي. زه غواړم چې تاسو د خپل پروګرام وخت زیات کړئ، ځکه چې دا وخت ډیر لږ دی. خدای پاک دې تاسو روغ جوړ او خوشاله ساتي.
ملکی خوري مونږ له خودي ملګری ډیره ښه مشوره راکړې ده او مونږ ته د داسې خبرونو ډیره تسلی ملاويږي. مونږ به ضرور په دې خبرې کوو چې دا پروګرام وخت زیات کو. خدا سے کول اوس زمونږ د پاره لګران دي. نو پر راتلونکي وخت کې به مونږ کوشش کوو. زمونږ یوې بلې ملګرې ویلې دي چې زما ملګری ماته وویل چې زه ستاسو پروګرام هغې سره یو ځای وورم. زما ستاسو پروګرام ډیر زیات خوښ شو، خو اکثر ښځې غیبت او حسد کوي او زړونه سختی. نو په کار دي چې تاسو په دې باندې خبرې اترې وکړئ.
هو ما، دا خو ډیره ښه مشوره ده. زما ملګرو مونږ په دې باندې خبرې اترې کړیم دي، خو په راتلونکي وخت کې به مونږ د دې په باره کې ضرور خبرې اترې کوو.
زما ملګرو، زموږ مقصد صرف دا نه دی چې هر هفته تاسو ته پروګرام وړاندې کړو، بلکې زموږ مقصد دا دی چې ستاسو ضرورتونه پوره کړو. که چېرې تاسو مونږ له مشورې راکول غواړئ او یا تاسو غواړئ چې مونږ په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې وکړو، نو خامخا مونږ ته ووایئ.
نو زما ملګرو، د اجازت غوښتنه مخکې زموږ پته ځان سره خامخا ولیکئ او په دې باندې مونږ سره تاسو رابطه کولی شئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی
0 1 4 5 0 2 5 4 1 0 5 4. او د دین علاوه که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لګل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکلا. اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. تر راتلونکي هفته پورې موږ له اجازه تراکې. د الله پامان.
د الله پامان.